درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه اسمت ساروانیم. د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د یاد سفارت په یو خبر پانه کې راغلی او علت یې د هند د حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی بلل شوی دی. د سفارت په خبر پانه کې راغلی چې مخه د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریز غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د جرمنی یو غیر حکومتي مؤسسه ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکونکو نیولی او دا پیشه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پوري د دوی د فعالیتونو د ځنډیدو سبب شوی دی. د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمنی ټولنې یا جی آی زایټ پرون په یو خبر پانه کې ویلي دا څلور نیول شوي کارکونکي افغانان دي. په بیان کې د جرمنی د پراختیا فدرالي وزارت د ویندوی په وینا ویل شوي چې دوی له ټولو کانالونو څخه په استفادې د خپلو دغو څلورو کارکونکو د خوشي کېدو هڅه کوي. د افغانستان د شلو وره سیالیو لوبډل مشر راشد خان د ملا جراحي عملیات په بری پای ته رسیدلی دی. شاغلی خان نن د نومبر په درویشتمه نیټه په خپلو ټولنیزو پاڼو د خپل روغتون د بستر عکس خپور کړی او ویلی دی چې عملیات په بریالیتوب تر سره شو. لا ډیر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي. د نوموړي له ټپونو هغه وخت خلک خبر شول کله چې د استرالیا د بیګ باش لیګ په سژني پړاو کې د نه ګډون خبر ورکړل شو. د راشد خان ورور عبدالجلیل شنواری ازادي راډیو ته وویل هغه له ډیره وخته د ملا له دردونو کړی ده او بالاخره یې د ډاکټرانو په سپارښتنه پرون پنجشنبه د لندن په یو روغتون کې عملیات وکړل. شاغلی شنواری همداراز ویلي ډاکټرانو د یوه میاشت آرام سپارښتنه ورته کړې او تر هغې وروسته به بیرته کرکټ ته ستون شي. په غزې ترنګ کې پر سیمه ایز وخت سهار له او بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اور بند ټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. دا لنډمهاله اوربند فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د دې موضوع تفصیل هم وروسته وړاندې کیږي. د ایران د بشري حقونو یو سازمان وایي تهران پرون پنجشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی. ویل شوی دغه پوځي د 2022 کال په نومبر میاشت کې د پراخو اعتراضونو په محل وژل شوی و. په ایران کې هغه اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوی و. راپورونه وایي د هغو اعتراضونو په تړاو د اتم اعدام دی چې د ایران لخوا عملي کیږي. په ناروې کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان ویلي میلاد زهروند د لویدیز ښار همدان په یوه زندان کې پرون سهار اعدام شو. او د سومالیا کابینه پرون پنجشنبه وویل په دغه هیواد کې د وروستیو ویجاړونکو سیلونو له کبله د مړو شمیر سلو ته نږدې شوی او نږدې 2 میلیونه وګړي ترې اغیزمن شوي دي. سومالیا او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د پشکال یا موسمي بارانونو او سختو سیلونو په وړاندې مقابله کوي. دغه افریقایي هیوادونه په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ کړېدل چې میلیونونه کسان له کاختې سره مخامخ کړي وو. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول بند شو. په هند کې مشت افغانان په دیاړه سوي.
لبد مرغه دا افغان محصلینو ته، مهاجرینو ته، افغان تجارانو ته او افغان اتباعو ته په کل کې یو لوی ضربه ده.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو له لوري زورول شوي او بندیان شوي. له هغه شون کې سره خبرې کوو چې په شپېته کلنۍ کې لیسانس اخیستی.
وطن دې پر بدل د خپل وطن خدمت د ماشومان خدمت په توګه خدمت خاطر باندې ما دا تحصیل ته ملاوه تړل.
په کندوز کې سږکال په 150 هکتار مځکه تر ګوپای کرل شوی.
تیر کال په نسبت لسونه تر 15% د دوی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
او د کونړ اوسیدونکي وایي د ټراک د پاکو اوبو د نشټوالي موضوع تر ټولو لوی ستونزه ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي میلمه پروګرام لرو. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول وتړل شو. دغه سفارت لوري نن په یو خبر پانه کې چې د یاد سفارت په اکسپانه کې خبره شوه، ویل شوی چې د زینو ننګونو لامل د سفارت د دایمي بندیدو پریکړه شوې ده. په خبر پانه کې هم دراز ویل شوی چې دا پریکړه د روان کال په سپتمبر میاشت کې د لنډې مودې لپاره د سفارت د بندولو د اقدام په تعقیب شوې ده. په همدې حال کې په نوې ډیلی کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو ته ویلي چې د سفارت د بندیدو پریکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په نوی دلی کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې د دې سفارت د دایمي بندیدو خبر ورکړی او ویلي دي چې د زینو ننګونو لامل د سفارت د دایمي تړل کېدو پریکړه شوې. د سفارت په ایکس پانا په خبره شوې اعلامیه کې په دایمي ډول د سفارت د تړلو د پریکړې لامل د هند او طالبانو حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشټوالی په ګوته شوې. په اعلامیه کې راغلي چې وار لمخه دغه سفارت فعالیتونه د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې ځنډول شوی وو او دوی هیله درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریض غوره کړي چې د یادو فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. خو په اعلامیه کې راغلي چې د اتو اونیو انتظار سره سره ډیپلوماټانو ته د ویزو تمدید او د هند حکومت په چلند کې د بدلون اهداف ترلاسه نشول او بالاخره دوی له یو سخت انتخاب سره مخ شول. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت د هند له حکومت غوښتي چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسولیت په غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان سفارت ټول وسایل، موټری او په بانکي حساب کې شاوخوا 1500000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د جمهوریت نظام ډیپلوماټانو سفارت د هند حکومت ته سپارلې او اوس د هند حکومت پورې اړه لري چې د دغه ماموریت دراتلونکو پاړه پریکړه وکړي چې آیا سفارت تړلې ساتي او یا د طالبانو د حکومت ډیپلوماټانو ته د سفارت د سپارلو په ګډون کوم بل انتخاب په پام کې نیسي. د هند حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي کوم خبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې په نوې ډیلی کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت د دایمي تړلو پریکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان محصل منیر کاکړ ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه دا افغان محصلینو ته، مهاجرینو ته، افغان تجارانو ته او افغان اتباعو ته په کل کې یو لویه ضربه ده، ځکه چې ډیری محصلین که غواړي خپل پاسپورت تمدید کړي باید دوی ته مراجعه وکړي، که غواړي خپل د فراغت اسنادونه تایید کړي نو دوی ته باید مراجعه وکړي، یا که کوم تجاران حقوقي دعوې لري نو باید دوی سم راجو کی. نو چې کله سفارت فعال نیوی ډیری خلک به سرنوشتي سره مخامخ کیږي.
په نیوی ډیلی کې یو افغان کډوال بشرا هم ازادي رادیو ته ورته ستونزه بیان کړه.
ماجرین دلته خو یو مشکل نه لري، یو خو د اسنادو تاییدی ده، بل د اسنادو تمدیدول دي، کدی پاسپورت دي، کنه کاخت جوړولي، ک تحصیلی اسناد دي، دا ټول خو سفارت ته ضرورت لري. نور په دا رقم باندې په لس هاو کارونه دي چې د افغانستان سفارت ته بنديږي.
دا معلومه نه ده چې د هندستان په نورو خارونو کې د سفارت قونسلي څنګه هم تړل شي او که هغوی به خپل قونسلي چاري مخ ته وړي. په دې اړه د سفارت په اعلامیه کې هم څنګه دی ویل شوی، خو وړاندې تر دې د لنډې مودې لپاره د سفارت د فعالیتونو د ځنډیدو پر مهال ویل شوی و چې ځینې افغان قونسلګریان به فعالوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت د سفارت لپاره ډیپلوماټان ومني.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو لپاره د غړ اقدام کمیټه وایي ورسته لدی چې افغانانو ته له پاکستان د وټولو لپاره له ډیر شو روزو څخه کم مهلت ورکړل شو. په دې هیواد کې پولیسو افغانان زورولي او بندیان کړی دي. د کمیټې پر خپل اکسپانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ساتلو ویستلو د یو مرکز د عکس په خبرولو سره لیکلی چې وکیلانو او خبريالان د ځای ته د ننوتو اجازه نه لري. د موضوع تفصیل د سنا کاکړ پر راپور کې وابه.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وای وروسته لدی چې افغانانو ته له پاکستانه د وتلو لپاره لدی شروزو څخه کم مهلت ورکړل شو. پاکستانی چارواکو افغان کډوال وزورول او په توقیف ځایونو کې بندیان کړل. دې کمیټې د نومبر په 24 په خپل ایکس پاڼه د کراچۍ په سلطان آباد کې د بې اسناد افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو د یو مرکز د عکس په خپرولو سره لیکلی دی چې خبریالان او وکیلان دې ځایونو ته د ننوتو اجازه نه لري او پاکستان د خپل له قانون څخه سرغړونه کوي. د دغه کمیټې په ایکس پاڼه لیکل شوي د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه د پاکستاني اتباعو یوه ډله ده چې په پاکستان کې د ټولو پناه غوښتونکو د حقونو لپاره مبارزه کوي، خو نور جزئیات یې په اړه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو مرکزونو ته د وړل شوي افغان کډوالو په اړه هیڅ معلومات نه لري.
دا داسې ځای دی چې دې ته نه وکیلان دننه پرېږدي، نه میډیا پرسن دننه پرېږدي. موږ ته دا نشته پته خیال ته دوی سره څرنګه سلوک کړي او په څومره تعداد باندې خلک راوړل کړي، او آیا دا ټول انډاکومېنټډ دي یا په دې کې ډاکومېنټي ډم شته.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې هم زیاته کړې چې د کډوالو د قانون یو له اصلي اصولو څخه نستنول دي، کوم چې هغې سیمې ته د کډوالو بېرته ستنېدل منع کوي چیرې چې د هغه ژوندي ازادي له ګواښ سره مخ وي. یا د کمیټې وویل که دولتونه د 1950 کال د کډوالو کنوانسیون او یا د 1968 کال پروتوکول سره یو ځای شوي وي که نه وي، دا یو نړیوال قانون دی چې په ټولو دولتونو د تطبیق وړ دی. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلی وو، خو که بیرته ستانه کړل شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي. د پاکستان په پنډی ښار کې یو افغانه کډواله شکوفه خلیلی چې په افغانستان کې مدافع وکیله وه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
مهاجرین افغانی که مسلم ما
افغان کډوال چې زما په شان په افغانستان کې حقوقي فعالیتونه درلودل، افغانستان ته د دوی بیرته تګ او د پورتول په دې معنا دی چې دوی خپله په پښو خپل د مرګ په لوري روان شي. همداشان د هغو فعالیتونو له امله چې ما د تاوتریخوالي سره مخ ښځو د دفاع لپاره ترسره کړي، زه خپله په افغانستان کې د تعقیب لاندې یم.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډواله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
موږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تللی شو نه سودا پسې تللی شو. اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې دي او دا ویره موږ سره هم ده چې که دوی مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي نو هلته هم ژوند نه شو کولی، بېرته تللی هم نه شو.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري UNHCR سیمه ییز ویان بابر بلوچ چهارشنبه په ورځ رویټرز خبری آژانس سره په خبرو کې په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بې اسناده کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی، زرګونه کډوال د تګ لپاره هیڅ ځای نه لري او په خبره یې د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د څه باندې 1.5 میلیونو د دوی په ټوکو بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
په کندوز کې کروندګر وایي چې د تیرو کلونو پرتله د سبزیجاتو حاصل ښه سوی دی. دوی وایي چې له کندوز څخه ګاونډیو هیوادونو او پلازمینې کابل ته هم سبزی او ترکاري صادروي. تفصیل په دې راپور کې:
ساش کال په کندوز کې د نورو سبزیجاتو ترڅنګ د ګلپویو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله ساش کال په دې ولایت کې د ګلپویو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره پر خپل کښتونه یې ډېر لګښت کړی، خو په بازار کې د ترکارۍ ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ د طاهري کلي یو بزګر خیر الله د ګلپوی کښ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
حاصلات فعال له خدا خوب است، بد نیست. راز زده بود مرض ما خود مو دوا خرید.
سه کال د نورو سبزیجاتو تر څنګ د ګلپویو حاصلات ښه دي. ما پر اته جریب ځمکه ګلپي کرلې ده او ښایي ترې 15,000 ګلپي ترلاسه کړم. سه کال پر ګلپیانو نباتي آفات لګېدلی وو. د درملو په کارولو سره مو د نباتي امراضو مخه ونیوله.
د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د چوغې سیمې یو کروندګر محب الله وایي چې په اوسط ډول په هر جریب ځمکه د ګلپوی 3,000 بوټي کرل کېږي.
لومړی حاصل چې راوزي د ګلپي یو ګل په 1,500 افغانۍ پلورل کېږي، خو بیا وروسته نرخې 40 او 1,500 افغانیو ته راټیټېږي. که د سالنګ لاره خلاصه شي ښایي د ګلپیانو نرخ لوړ شي. موږ د ګلپیانو تر څنګ نور سبزیجات لکه رومي، بانجان، تور بانجان، کدوګک، بامیا، کدو، پالک، پیاز، شلغم، بادرنګ او داسې نورې ترکاری هم کرو.
د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو بل کروندګر عبدالکبیر بیا وایي چې د نباتي آفاتو د مخنیوي په هدف دوی پر خپلو کروندو ډیر لګښت کړی، خو په وینا یې د ګلپویو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
له یو جریب ځمکې څخه موږ له 4,000 تر 3,000 ګلپي ترلاسه کوو، خو په بازار کې د ګلپیانو ټیټ نرخ زموږ کړی لګښت نه پوره کوي. له یو جریب ځمکې څخه موږ کابو 15,000 افغانۍ ترلاسه کوو. دولت باید له موږ سره د اصلاح شویو تخمونو، د کیمیاوي سرې او د نباتي درملو مرسته وکړي.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقی وایي ساش کال د دې ولایت په 1,500 هکتار ځمکه ګلپي کرل شوی وو او حاصلات 1,300 ټنه ته رسیږي.
د کندز په ولایت کې سږ کال تقریبا په 1,500 هکتار ځمکه باندې ګلپیو کښت شوی ده. تیر کال په نسبت 10 تر 15% د دوی په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. 1,300 میتریک ټنه د دوی حاصلات پیشبینی شوي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی چې په یاد ولایت کې د نورو غلو دانو تر څنګ په پراخه کچه هر ډول سبزیجات هم کرل کېږي او له یاد ولایت څخه ترکاری د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد نورو ولایتونو ته هم وړل کېږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلورويشت ساعته
په غزه ترنګه کې پر سیمه ایز وخت سهار له 2 بجو د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلورویزنی اوربند ټینګ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي تنظیم ګڼي. دا لنډمهاله اوربند فلسطینی بندیانو او اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د تبادلې لپاره منل شوی دی. د اوربند تر نافذېدو وروسته غزې ته د بشري مرستو لارې روانې شوې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په غزه کې د اونیو تر جګړې وروسته د نن سهار له 2 بجو د لنډمهاله اوربند تر نافذېدو وروسته کرري ده او دې موضوع دغه جګړه ځپلې ښار ته د بشري مرستو د رسېدو زمینه برابره کړه. نن سهار له مصر څخه هم غزې ته په مرستو بار لارې نه نوتلې. د رویټرز خبري اژانس په تصویرو کې ښکاري چې په دغو لاریو کې دوی د مصر د سازمانونو وي او پر یوه دا شعار لیکلې وو په ګډه د بشرپالنې لپاره، پر بل لیکلی وو په غزه کې زموږ دورونو لپاره. په همدې حال کې د جرمني خبري اژانس لیکلي چې په ټوله کې به غزې تړانګې ته په بشري مرستو بار 200 لاری او په تیلو بار 4 لاری ځي. دغه 4 ورځنی اوربند پر ځای وخت نن سهار 2 بجې نافذ شو چې ګمان کیږي له کابل به د 1,500 فلسطینی بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې له غزې د اسرائیل لزګونه یرغمل سوي کسان خوشې سي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي ژمنه کړې چې د دې اوربند پر مهال به د اسرائیل د 240 یرغمل سویو کسانو له ډلې لږ تر لږه 50 کسان خوشي کوي. حماس ډلې دغه 240 کسان د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل د حملې پر مهال یرغمل کړي وو. دغه ډلې د هغې حملې پر مهال په اسرائیل کې 1,200 کسان وژلي وو او هغه حمله د دې سبب سو چې اسرائیل په غزه کې هوایی او ځکني پوځي عملیات پیل کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې دواړه لوري به په پیل کې شزي او ماشومان خوشي کوي. د اسرائیل عدلی وزارت د 300 هغو بندیانو لیست پور کړی چې د خوشي کېدو پر شرایطو برابر دي. په دوی کې ډیرې هغه تنکی زلمیان دي چې د یو کال په مده کې پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو د گزارونو او نورو وړو جرمونو له کبله نیول سوي دي. د رویټرز خبری اجنس راپور پر بنسټ د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې په جګړه کې شاوخوا 14,000 کسان وژل سوي چې 40% یې ماشومان دي. د دې جګړې له کبله د غزې د 2,000,000 او 300,000 اوسیدونکو له ډلې سلګونه زره یې نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور سول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پکتیا کې یو سپینجری ثابته کړی چې د زده کړې لپاره هیڅ کله ناوخته نه ده. غلام حضرت چې شاوخوا 18 کاله عمر لري د پکتیا ولایت د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغ شوی دی. نوموړی د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی دی او وایي چې هر ورځ پر بایسکل تر ګردیزه سفر کړی او ازموینې ورکړي دي. دا چې انګیزه یې څه وه، ولې یې پرېکړه کړې چې د خپل عمر په دې پړاو کې زده کړې بشپړه کړي او اوس پر څه بوخت دی، په دې اړه زموږ همکارې عابدې سپوږمۍ ورسره خبرې کړې.
دا فل خدمت څلور نه پر ورا سره سلمہ د جرمنین جو کله ویلو جو کله ما سره هغه وی هغه له ما چکه شي روپ سره سر ته نور هم څه تم نشو اته فل یو نفر او ټول ما سره اته فل یو نفر او ټول یو نفر نور نه ځنه یو ځوانان واغ.
دا معلم غلام حضرت دی چې لښ پته کلنې په لوړ عمر یې د لسانس ترکا چې خپل زده کړې بشپړې کړې. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ دا اوسیدونکي د پکتیا پوهنتون د ښوونې او روزنې له پوهنځي فارغ شوی دی. نوموړی وایي چې دوه کاله یې دارالمعلمین لوستی او اوس یې دوه کاله د ښوونې او روزنې پوهنځی ولوست. غلام حضرت ته د خپلې زوکړې نیټه دقیقه نه ده معلومه، خو وایي چې د 18 او 20 کلونو ترمنځ عمر لري او 44 کاله مخکې لیسه خلاصه کړې وه، خو لوړې زده کړې ورڅخه نیمګړې پاتې وې. خواله په دې عمر د لوړو زده کړو هوډ
ما یې د خپل وطن خدمت وکړم. د وطن وطن دې در بدل د وطن دې هغه د خپل وطن خدمت وکړم. مشمون خدمت ته ځم علم يم هغه یو وخت خدمت وکړم یو د خدمت خاطر باندې ما د تحصیل کملاوت اورل جن تحصیل.
دا داسې مهال د چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته ډیری افغان کډرونه چې د پوهنتون او ښوونځي استادان هم پکې شامل وو د دغه هیواد ووتل. غلام حضرت وایي چې د ژوند په ډیرو سختو شرایطو کې خپل زده کړې بشپړې کړې. نوموړي له موږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او څو ځلې 45 کیلومتره لار پر بایسکل مزل کړی ترڅو تر ګردیز ښار ورسیږي او خپل آزموینو کې برخه واخلي.
موټر سایکل د ټولو پیسې نه لري سر نه د موټر پیسې لري سر ټول پنځه ورځې بس کول لرم ګرځي است. یعنی امتحان ورکړي امتحان ته خپل امتحان ته نار وخت خپل امتحان ته او خپل موجب هغه اجر نه ورکول چې د امتحان ته خپل امتحان ورکړي.
د غلام حضرت ټولګیوال او د دوی د ټولګي نماینده حبیب رحمان حسرت د نوموړي په اړه ازادي رادیو ته وویل
هغه له غلام حضرت شلای په درسي بهر کې واقعا دغه مزل چې ولستون زده کو د زرمت ولسوالۍ څخه بدای راته پکتیا پانتون ته په بایسیکل باندې. څرګند حقیقت دی چې د زده کړو لپاره د ټاکلې عمر نه دی تعین شوی چې په دومره عمر کې په دومره سن کې باید زده کړې پای ومومي. دا یو راتلونکي نسل ته احساس بهونکې خبر دی چې یو شپېته کلن بابا راځي د لوړ زده کړو دغه پروسه ته کوي یو ښه خبر دی او راتلونکي نسل ته پزلفوري پیغامونه لري.
په پکتیا ولایت کې شاعر او لیکوال خوګمن زازای هم د نوموړي په اړه ورته خبره کوي.
نو د دې سړي همت ته حیران يم، په دولاسي ورته سلام کوم او دا شاعر هغه دوه بیتونه په ګوتو راکړل. د لاونګینو د یارې د تور ونل ویدم لکه د غراب شار لخپل شور ونل ویدم. په نیمه لار کې به پات يم به شک خو زل خونه ول ویدم خو خو ته ګور ونل ویدم. نو په ټول ولس باندې می غږ دې توسه کوم سپارښتنه کوم چې همدغه سه همت په ځان کې پیدا کړي ترڅو دا کړېدلې زوریدلې هیوا چې ده دغه په ګډه په فوسره ودرو.
د یادونه د چې مخکې تر دې هم په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر افغانانو عکسونه خپاره شوي چې په لوړ عمر یې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړې دي. خو غلام حضرت سره له دې چې له خپل اقتصادي وضعیت سر ټکوي او د پکتیا په یوه لیسه کې ښوونکی دی، خو نوموړی څه باندې 98 کسه نجونو ته په خپل کور کې زده کړه ورکوي. غلام حضرت وایي دا کار خاص د خدای د رضا او وطن ته د خدمت لپاره کوي او له حکومت غواړي چې ټولګي ورته جوړ کړي څو د زده کوونکي وروزي.
زه معلم یم، بیا د ګلدخیل د تفصیل بل څه چې درسمه معلم یم. درې اته زره درې سو روپۍ مې تنخوا ده. اقتصادي حالت مې ډېر خراب ده. وس دا ما ته په کور کې تقریبا 98 نفر جنکې نه راځي. نو کله زما لري راځي تقریبا 79 جنکې نه نو یو کلنې تر کلنې لس کلنې پورې راځي. وس هم ناشې دي دا سبق ته ما سیم کوم لرنې راته جوړ کړ. نو کور څه کوي رسمي کار دا بکسم کې دا چې شپټالانه پر سر راځي. په څه بل سبق نه کوي چې نو مشیر ته شامل کړی مې
غلام حضرت دا کار داسې مهال کوي چې د طالبانو پر 2.5 کلنۍ واکمنۍ کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ټول ښوونځي تړل شوي دي او ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د کونړ د مرکز حسن آباد په ګډون د ډیرو ځایونو اوسیدونکو د چلو پاکي وبنه لري. دوی وایي په خوا چې حکومت یې مرستندوی ټولنو کوم کوهیان کیندلیو ډیری وڅښوي دي. په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان بیا وایي چې د یونیسف او نورو مرستندویانو په مالی همکاري د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې خلکو ته د چلو پاکو اوبو پر چمتو کولو کار پیل کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ د مرکز او 15 ولسوالیو د یو شمیر سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولایت کې د وچکالۍ له امله د غنو چینو کاریزونو خړونو او څاګانو اوبه وچې شوي او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. د شولتن ولسوالۍ او مرکز صدآباد دوه تنه اوسیدونکو حاجی احمد جان او زاهد الله
دغه پاکو وبو مشکلات رسونه ته ډیر زیات دي. یو په دا ټول سیم چې دی وو سیلابونو دا بل وخت وخت خلیګي وناودي چې د خلکو ضرورت نه حالي پښ کاډیر دا کوم چې ورونو وبو یا غو چې شوی دي رسونه لري په تقریب کې دي. دا مار د اسلامي نه غواړو چې موږ سلطان کوو سوال کې د سعودي شبکو کارونه موږ ته وکی خو یا نه وکی چې ولستون ته پاکو وبو مشکل حل شي او وبو خنیم ځوان دی.
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي وو بناغه کور کې کوي دی، اغلته کوي دی، اغلته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
له ناړې نیولې تر نورګل او له چپې درې تر مرکز اسدآباد پورې ډېرې کلی او کورونه سندونو سره نږدې پراته دي. خو بیا هم د وچکالۍ په وجه ځمکې لاندې اوبو کچا مخ په کمیدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان
د اوبو ډیره سخته ستونزه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظورې شي ناوکې او دلته د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي. سږکال ډېر زیاتې وچکالۍ ده، څه نشته دی او د ساحل ټولې وچکالۍ کې دغه دی کونړ ډېر د وچکالۍ سره مخامخ دی.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي په ټول کونړ کې ولسونو ته د څښلو پاکو اوبو د چمتو کولو لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمیر سیمو کې پروژې هم شروع کړي دي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب آزادی رادیو ته وویل
د بریپورت د مایی کلی تقریبا 1500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه، او د شیګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 2500 کورونو ظرفیت لري، او دغه شان د وټاپور کړي پروژه هم 2500 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري. څلور ترمیم په سیمونه دي چې درې په ګمبیر کې دي، لر ګمبیر او منځ ګمبیر او بر ګمبیر،
د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په تیرو څه باندې دوو کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او له ستونزو یې خلاص کړي دي. د اقلیم بدلون، وچکالۍ او د خلکو لخوا له اوبو څخه د زیاتې ګټې اخیستنې په وجه د ځمکې لاندې اوبو کچه د هرې ورځې پر تیریدو ټیټیږي. کارپوهان وایي چې د یادې ستونزې د دوامدار هواري لپاره باید په درو او خوړونو کې چک بندونه جوړ شي، پر سیندونو د اوبو او برېښنا بندونه ورغول شي، ترې للمي ځمکو ته ویالي وویستل شي او د افغانستان اوبه مهار کړی شي چې دې سره به ځمکې لاندې اوبو کچه هم لوړه شي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم لنډ خبرونه. په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د دغه سفارت په یو خبر پانه کې راغلی ده، او علت یې د هند حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی بلل شوی دی. د جرمني یوې غیر حکومتي مؤسسې ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکوونکي نیولي، او دا پیشه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د فعالیتونو د ځنډیدو سبب شوې ده. د افغانستان د شلو ورسیالیو لوبډل مشر او د نړۍ نامتو د کرکټ لوبغاړی راشد خان د ملا جراحي عملیات په بری پای ته رسیدلی دي. د ایران د بشري حقوقو یو سازمان وایي تهران پرون په پنجشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یو غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی. په غزي کې دوربند ټینګ شوی دی، او د سومالیا کابینه پرون پنځشنبه ویل په دغه هیواد کې د ورستۍ یو جاړونکو سیلونو لکبله د مړو شمیر سلو ته نږدې شوی دی.
د آزادۍ میلمه.
السلام علیکم. آزادی رادیو تا غوژیاس چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د آزادی میلمه پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی، او لکلونو رئیس په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیل رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي. شغل شرف الدین عظیمی آزادی میلمه پروګرام ته شرغلاست. په پیل کې دا راته وایي چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه.
اخو زما پلار هم د ارواپوهنې، خونې او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم و تربیې، اول خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په الماری کې، زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل وټو ټول په اصلاح اروپو نه و. په دې برخه کې ټول کارونه هم د اروپو نه پاړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده، او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار او مقالې او مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ماته دا علاقه مندی را پیدا کړې چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده، او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل، او په لومړي انتخاب کې زه دې رشته تور کامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشته ته کامیاب شوم، په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي، او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی، 15-16 کلو مخکې قصارت کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه، او بیا ما اروپا نه انتخاب کړې وه، او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زمو په گاوند کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډیر دانه پیزانده او ډیر علاقه نور سره درلوده او دومره ماته منفی پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو انګلیسي ادبیاتو ته کنف شوی و او یو هم کابل پښتو ادبیاتو ته کنف شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل سول، خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو مسل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر شوی وای او دا ده وغه ده. اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې راجستر کړ ثبتنام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې پیاد دي زموږ یو میرمن استاد وه هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یا د مطالعې پړاوي یو ډول روحیه راکړه سو، بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم، بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 25مه ورځ وه که یوه میاست پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم. او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې هم پیاد کې. زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح آرټي پوشي دی وای دی استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سې استاد سي. بیا ما له هماغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شومه، بالاخره استاد شومه. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شومه او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، ناامید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له مغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم، ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه راهیسته بیا زیتنو زیاتې خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم، یو چېرته صرف تداوي کوم، تدریس کوم په پوهنتون کې او مطالعه کوم. ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم، ډېر فعال نه یم په افغانستان کې، داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم، ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم. اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته، ژور اړخ ته، عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا په اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو، څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخام مخامخ شوي یاست چې یو ورځ یې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایسته؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل سنفیان زما مریضان سوله، زما خپل سنفیان ماته ډاکټر وایي، استاد وایي، ماته مې اوس سنفیان استاد وایي، استاد پسترګه راته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسې بسي، استاد هغسې بسي. زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سوله، زما مریضان سول، ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم، تقریبا هغه خبرې حتی ترې هیرې دي له هغوی نه، حتی هغه سنفیان زما چې په طب یې ویلې، هماغه وخت کې فارمیسي ویلې، طب یې ویلې، ژورنالیزم یې ویلې، حقوق یې ویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې، یعنی زما ډاکټران سنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکټران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي، ځان ارواپوه تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده، بیا وروسته نور خلک را پیدا شول. اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې هم اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري، پیزني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې، دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې. منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارې ته اوس خلک هغه دي، ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادانو راته دي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثر شوم، همغه استاد په خپل وخت کې له ما مشوره وغوښته، د کور په اړه د ما مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما مشوره وغوښته. حتی ډیر ځله د پیښه سو چې زما استادان راغلل، زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وی زړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښتل چې زه وښ کې پاکې کوم. د دوی
نظمي صاحب تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایي چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کیدله په افغانستان کې، دارو پوهنې اړخ ته ولې هغه سي توجه نه کیدله، څومره چړتیا هم و ورته په افغانستان کې؟
والله کرښتیا ربانی وایي، ما لاواله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیک پاتې سي او همداسې راولم، او دا یو ښه کار و. یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې بیا د روپونې مسله، موږ په هغه وخت کې هم کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره، یعنی که زموږ له هڅو، له د عامو فعالیتونو، د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادې خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې، په سیاستونو کې، تر اوسه پورې هم د اروپایي رشته، د اروپایي مسلک، خپله د دې رشتې پانځي، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري. په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر اتاک سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اصلاح نقش دیو ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول، او په ها هم چې کومه مسلې وړې دي انجو دي پروژې او د کمپاین نور اړخونه د لودر چې په جوړه توګه ډیر کار ورتونه سم تاسو فنه تر دا اوسه پورې هم ډیر کار دی ته نه کیږي د مسلک ته په دولتي کچه یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډیر ځله په انفرادي شکل مختزي یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي یو څوک تلویزیون کې خبرونه لري یو څوک کتاب چاپوي یو څوک زما غوندې تداوی کوي یا همدا نورې چارې مور سره مخته بیایم دا یوه انفرادي هڅه ده په یوه ګل نه بهار کیږي یا پسرلی کیږي اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاصه اراده نشته
بله ناظمی صاحب ځینی غیر مسلکی کسان هم په دې برخه کې اخته دي په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینی سپارښتنې ورته کوي څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري
دا ډیر زیانمن کار دی ډیر ضرر رسونکی کار دی زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده دا په سیمه کې دا مشکل سته دا اوس د سپ هند کې دا مشکل سته په ترکیه او په ایران کې سته په پاکستان کې سته په انګلستان کې سته په امریکا کې عملا شتون لري په لویه کچه کې دا مسله سته د اروپا کې دی جوړ کېم سته یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي موټیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي ویناوي کوي مشورې کوي لافې وهي دا اوی کی به شلو ورځو کې دا کار کومه پلس ورځو کې جوړ افغان لمنځه وړم پلس ورځو کې اعتماد په نفس رامست کومه په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم دا اصلا علمي اړخ نه لري زبه اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کیږي جوړ خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نسته د وکالای دا اصلا ادعاوی دی دکانداری ده تجارت ده بزنس ده خلکو ته یو څه روحیه ورکوي یو څه هیجانی کوي په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکي اما د علم په حیث د مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد حرفي برخورد تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یو بل اندېښنه ده د اروپا نه په اړوند متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی دغه کس مسلکی نه دی دوی څنګه دغه توپیر وکولای شي
متاسفانه په دې برخه کې تا رسنۍ او مطبوعات نه پیږي ډیر زله دی اردو یو مقاید متقاعد ډګروال د لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور د ټپ ډاکټر تلیکي ارواپو یو ټولن پو تلیکي ارواپو یو ادبیاتو ته ادبیات خلاص کړي دی ورته لیکي ارواپو اغه ځکه د سینه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې اغه لري خپل دا یم خوشاله کی یا کس ته څه ورته ولیکل سي ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداری ښه ده یعنی بزنس په کوي سي خپل لایکونه کومنتونه کاروبار بزنس دوکانداری په رونق ورکړي دي ته اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریک کم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کمه خلق باید په دې پوسی چې یو مسلکی ارواپو هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي بیا له دې څانګې نه فارغ سوی ډېره ښه خبره ده چې ماستري په دې رشته کې لوستي ډېره ښه خبره ده چې پی ایچ ډي او دکترا مو لري اما په ټوله کې یو ارواپو دغه مسیرونه طی کوي څلور کاله فاکولټه وایي بیا ماستري اخلي بیا دکترا کوي او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي مثلا دوه کاله درې کاله تر څلور کاله حتی په کلینیکي اروپونه کې تر وو کلو پورې کار کوي بیا په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا همغه حرفه یا مسلک نو خلک باید بدې پوه شي چې انجینر انجینر ده ډاکټر ډاکټر ده ټولنپو ده پیداګوژست ده او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ده
بلې ازمی صاحب په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړيږي ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم ست افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بیوزلو هیوادونو کې فکر کوي چې حالت هم دغه کچه دومره لوړ ده لکه افغانستان
بلبد مرخه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري څوک اقتصادي ستونزې لري څوک د هوا او آب هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري څوک د کاروبار ستونزې لري څوک عاطفي مسائل لري مثلا طلاق او جدایی او دا مسائل لري دا خبره ټوله دنیا کې ده لبعد مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت داده او دسه د سپدی کې ګرن مسائل سته، یعنی دلته د عاطفي مسائل خلک ضروري، دلته خلک امنیت نه لري، د تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته، یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې سته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کړي او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارام ووسی، خلک ډیر په تکلیف.
بله عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې درونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره مغوي هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق کوي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم، یو وړاندیز، یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي، خلک چې په څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او د متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکي، او حتی کېدای شي په افغانستان کې، د افغانستان د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي، یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې، دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي، یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واري، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه، او په نږدې صحي مرکزونو کې لاروپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ شي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، په ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې د ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل اروپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، اروپوهان مراجعه نه پیدا کوي. هر هغه څوک هم ته چې اروپوهنه لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده، که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او سټنډرد مسلکي کړو.
بله عظیمي صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په دریم قدم کې څېړنه یا تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي، چې په دې درې واړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې، رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپو صرف په ایران کې مؤثره واقع کېدای سي او یو افغان ارواپو په افغانستان کې کومک کوي سي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپو راولئ کابل ته او مراجعه ته ورته وایئ چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلئ او مراجع ورسی او تاجیکی یا ایرانی اروپو تا چیم زبی ام دی ورتبوهی چه اروپو سایب یا مثلا استاد یا مشاور سایب ز جگرخونه اما ایرانی نپویگی دا جگرخونه چیش دوایی زکت دا جگرخونی یا جگرخونی دا افغانی استلا ده دا افغانان رو استلا ده او دا ایت علمی علخ نلری چه جگرخون چیش دوایی جگرخو همیشه ببینه کی دا انسانان رو جگرخو همیشه ببینه کی کدای ساعت اروپان یو بل ته وګوري سي دا څنګه یعنی د ځګر په وینه کې ده ځګر خو همیشه په وینه کې یعنی دغه ادبیات خپل دوه دو نیم کال وخت غواړي چې تاسو دی ټولنې په ژبه پوسی. مثلا ما ته خوستیان مراجین راځي کله چې دوی خبرې کوي مثلا نارینه راځي کینی ما ته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مېرمنې استاد سره د مشکل شریکه بیا هغه خپله لهجه غږېږي بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغه کېږه پخوستي لهجه مه کوه زه ورته مشکل نه لري زه پخوستي لهجه پوهېږم زه لس پنځه لس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه د قندهار لهجه د خوست لهجه په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي په دې لهجه باندې فصاحت بلاغت اطلاعات متن ادبیات لغات جملې استعارې دا د اروپونه ډېر مهم موارد دي استعارې په اروپونه کې لوی بس ده په داسې وضعیت کې په داسې حالت کې د فصاحت مسله د ادبیاتو مسله هر اروپو اروپو ته په هر ټولنه کې چې د ژوند کوي او مسلکي کار کوي حرفه‌ای غواړي واقعي سي واقعي غواړي واقعي سي ډېره ژوره مسله ده. ما ته همیشه زما مراجعین او حتی د ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونه مورو پیږو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پیږو خو چې ته پښتو وایې موږ پیږو. یا مثلا ما ته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوي کله چې نور خلک سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوسي یو عام ولسي انسان دې په ژبه پوسي دا ډېره مهم مسله ده.
بس اخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي؟
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخصه برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپلو اړیکو ته وخت ناوخت پام وکړي، احتیاط پکې وکړي، یو منظم مطالعه وکړي، یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتو وخت نا وخت قوي کی پیاوړی کی او د تکار وکي یا کار ورته وای او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظم برنامه ولري دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کیږي او په خاصو اروایي ناروغۍ نه اخته کیږي.
ډیره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمی چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړی.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان، ښه ورځ.
سیدا زړم اوران دے زړ اوران دے ولاریم کاپلے جانان روان دے ولاریم کابلے جانان روان بے وسی ست سپار لے بادشاہ خان دے تا تخپل جسد سپار لے بادشاہ خان دے